یو نړیوال خبرګونونه راپارولې دي. ملګرو ملتونو ویلي د دوی ویلي د دې ادارې کارت درنوي لري او ټول هیوادونه غوښتي دي چې دوی هم ورته درنوي وکړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ بیا د حکومت د افغان خزونجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور یو لوی ګام بللې دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم تر ډیره په کور دننه او په نړیواله کچه استایل شوی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ویلي هیڅ التزام ورته نه لري. ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او لټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک پرون د جولای باتمه په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی د خزو انجونو د بشري حقوقو د پرلپسي او دوامدار سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو او لټولو هیوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. د افغانستان په اړه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقوقو په برخه کې د خپلو همکارانو لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر پرلپسې او دوامدارو سرکړونو باندې جدي او څرګند غږ پورته کړی دی.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی د حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی. نوموړي په خپل اکسپان لیکلي چې دا پریکړه ښیي چې د بشري حقوقو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونه لري. خغلی بنټ ویلی هغه هیوادونه چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي د دوی لپاره د نړیوالی جنایي محکمې دا پریکړه څرګند پیغام دی. نوموړی دا خبره داسې محل کوي چې تازه روسیې د وزینی هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندلو. د بشري حقوقو څار سازمان هم د نړیوالی جنایي محکمې د حکم هرکلی کړی او ویلي دي نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیوالی محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د دغه سازمان د نړیوال عدالت څنګه مشري لیز ایونز په یو بیان کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په اکسپان خبر شوی ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو لامل تعقیبيږي. د بخښنې نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو تر سره کوونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللې. دغه سازمان په یو بیان کې چې پر اکسپان خبر شوی ویلي جنسیتي اپارتایډ باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپیژندل شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملالی یوسفزای دغه اقدام د افغان خزو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللې. کچوم د طالبانو حکومت د غپریکړې په خبرګون کې ویلي چې نړیواله جنایي محکمه پر رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي. خو د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف وسلواله جبهه د دې پریکړې هرکلی کړي او غوښتنه کړي چې پر طالبانو د لانور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو د حقوقو ملاتړ بنسټ هم په یو اعلامیه کې د غپریکړې ستایلي او له یادې محکمې غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلان کې ټینګار کړی چې دا پریکړه د باوري او مستندو شواهدو پر بنسټ شوی چې د جنگي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسیدو معنی لري. د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د آی سی سی د ورستي پریکړه هرکلی کوي. د افغانستان د خزو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل کڅوم په اوس وخت کې د دې پریکړې عملي کول سخت دي خو په خبرې په وګد محل کې د خزو د زپلو مخنیسی
کتم د دې حکم عملی کول په افغانستان کې د یاد محکمې د نه موجودیت او نړیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت د همکارۍ د نه لرلو له امله ستونزمن دی. خو له سیاسي او حقوقي اړخه یو مهمه پریکړه ده چې نړۍ ته ادوي چې د ښځو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي او نه یوازې د طالبانو مشران بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکېل دي مسؤلیت نه لري او بل اخره دا ظلمونه د پای ته رسیدو وړ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه د جولای 8 د طالبانو د مشر او د طالبانو د ستري محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه صادر کړل. دې محکمې ویلي داسې مواجه دلایل شته چې خی دي دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو لمخې د زورونې بڼه لري رول لوبولې. د محکمې په حکم کې راغلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د اومې مادې له مخې د ښځو نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکي ځورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کیږي. محکمې ویلي دغه ډول ځورونې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې واقع د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د هغو نجونو ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره مخالفت درلود او دغه راز د ښځو نجونو ملاتړ یې ګڼل کېدل.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ خاګلا ساده رادیو نوري اوس کولای شي زموږ پروګرامونه خبرونه تاسو د رادیو په ځانګړي اپلیکیشن چې تاسو د رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې ساده رادیو ډاٹ کام دلته موندلای شي او زموږ خبرونه په څلور ساعت اوریدلای شي. همدارنګه کولای شي چې موږ په ټولنیزو پاڼو فیسبوک ټویټر یوټیوب همدارنګه واتس اپ ګروپونو او ټلګرام او انسټاګرام کې هم پیدا کړی. په جرمنی کې د افغانیک په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر د سشنبې په ماښام د ملي اتڼ د یو هنري پروګرام کوربه و. دا پروګرام چې په بن ښار کې جوړ شوی و د ملي اتڼ لسګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د افغانیک دفتر مشر ډاکټر احیا وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو د نوي نسل ته د ملي اتڼ ښودل او د دغې ملي نڅا پالل دي. د دغه پروګرامونو یو شمېر ګډون کوونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغه پروګرام څخه خوشاله دي. نور جزئیات په دغه راپور کې اورو چې د اتڼ په ملي ساز پیلېږي.
د جرمنی په بون ښار کې د ملي اتڼ پروګرام دا پروګرام د سیشنبې په ماښام د جولای په اتمه په جرمنی کې د افغاني په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر لخوا جوړ شوی و چې د مسولینو په خبره د ملي اتڼ لسګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د افغاني دفتر مشر ډاکټر یحیا وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتڼ ښودل او د دغې ملي نڅا پالل و.
دلته د بهر میشتو افغانانو د پاره او هم د موخ د نوی نسل د پاره لکه موخ چې د ژبې کورسونه لرو چې د موخ ژبې زده کا لکه چې موخ د افغانستان په اکلا سیمینارونه لرو چې د افغانستان په اکلا معلومات ترلاسه کا همداسې موخ غواړو هدف مو دغه دی چې د افغانستان د بډایه کلتور یاو جوز یاو برخه چې اتندې هغه ته وخیو تشویق کو چې هغه وپالی.
دغه پروګرام یو شمیر غډون کوونکو ازادي رادیو سره خبرو کې د شن پروګرامونو هر کله وکړ او دوام یې وغوښت. دوی وايي ملي اتن د افغانانو د هر مفر او پروګرام ډول دی. یو غډونوال داوود قادری ازادي رادیو ته وویل
اتن د افغانانو یو ملي کلتور دی او دا په ټولو قشرونو او په ټولو قومونو کې دا یو رواج دی او خلک خوخوي او په ټولو مراسمو کې خوخوي سپو وادونو کې سپو میلو کې او سپو خصوصي محفلونو کې او سپو اجرو کې او سپو دیرو کې دا حتمان اجرا کوي.
یو بل ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی هم ازادي رادیو ته وویل
دا زموږ یو ملي نقشه ده، دا زموږ د راټولېدو نقشه ده، دا زموږ د یووالي نقشه ده او دا موږ نه راشي چې افغانان د خوشحال خلک نه دي. دا زموږ د کلتور څرګندونه کوي نو په دې هیله یم چې دغه لړۍ دوامدار وساتل شي.
اتن د افغانستان ملي نڅا ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د دغه هیواد د خلکو د کلتور یوه برخه ګرځېدلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی خو مخکې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. داسې مهال چې اتن د موسیقي له آلاتو سره کېږي او لکه څنګه چې مخکې په دې جمهوري نظام او نورو نظامونو کې به د شخصي محفلونو تر څنګ په بیلابیلو رسمي پروګرامونو کې په پراخ او ښکاره ډول کېده نشته، خو ممکن د خوښیو په ځینو کورنیو محفلونو کې او په پټه لا هم وشي، خو له افغانستانه بهر له هم د خوښۍ په بیلابیلو محفلونو، ځینې رسمي غونډو او فیستیوالونو کې د پخوا په شان د نارینه وو او هم د ښځو لخوا ترسره کیږي. ملي اتر نه یوازې افغانان بلکې ډیری بهرنیان هم پیژني او خوښوي. د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د دې پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنیچ هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده. د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس کولی شئ زموږ پروګرامونه د ازادۍ راډیو په ځانګړي اپلیکیشن چې د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه یې موندلی شئ او پته یې ازادۍ راډیو ډاټ کام ده، هلته لاړ شئ. زموږ ځانګړی اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړی او زموږ خپرونې په کې څلرویش ساعته واورئ. د دې سربیره پر ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، همدارنګه واټسپ ګروپونو، انسټاګرام او د ټلیګرام په چینلونو هم زموږ پرونه اوریدلې کتلې او لوستلې شي. اوس هم ورځو خوست ولایت د نور سیمو په شان خوست کې هم د ګرمۍ په ډېر دو سره د یخ جوړولو د کارخونو تولید ډېر شوی او یو شمېر خلک ته خلکو ته پکې د کار زمينه هم برابره شوې ده. د کارخونی کڅ هم ولید، خو بیا هم په هر وړه کارخونه کې شاوخوا شلو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د شې له داخله لري څومره خلک یې ترلاسه کوي په دې راپور کې اورو.
په خوست کې کلیوي خو د ګرمۍ ډېرې دو او د امکاناتو کمښت ډېر شمېر خلکو ته ستونزې جوړې کړې، خو بل دوی ته ورسره د یخ جوړولو او یخ خرڅولو کاروبار ښه شوی دی. د یخ جوړولو د کارخونو مالکان وایي د ګرمۍ په ډېرې دو سره د تولید کچه درې برابره ډېره کړې او د کارګرو شمېر هم زیات شوی دی. په خوست کې د یخ جوړولو د وی کارخونې مالک محبت شاه مشال راډیو ته وویل
کاروبار مو تقریبا اته کال کېږي نه کال چې موږ دا کاروبار کې بوخت یو. کاروبار مو اوس ډېر دا ډېر خروند دی ځکه دا موږ کارخانه چې د سیزنی ده په دا سیزن کې ښه وځي. موږ سره پهلن کارخانه کې دلته اته نه نمبر وي او د کارخانه نه بهر چې دي هلته تقریبا لاس پنځه لاس وینې تقریبا شل پنځه ویش کورنۍ ده نور ته نه پکا رسیږي. دلته
بلوری ته هغه شمیر کارګر چې د یو خود کارخونو په ګډون هر تولیدي مرکز کې کار کوي د ته خوښ دي چې په خپل ځای کې لږ او زیات ورته د کار زمينه برابر شي. یو تن کارګر حکمت الله وویل
تقریبا دوه درې کال کېږي چې دلته کار کوم په دې کارخانه کې. کورنۍ په مل ملس دولس نفر ده او ډېر کافي ده، موږ ته کافي کار کوي، دومره کافي گزاره روانه ده. پر اروپا کې د خلکو نه موږ داخله چې دلته کارخانه شرکتونه جوړ کړي او د ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
خوست د زدرانو او منګلو په لور کې یو شمیر سړی سیمه لري چې خلک یې ژمنه واوري ذخیره کوي او بیا یې د خرڅانه لپاره کلي او خارون ته وړي. خود یې خود کارخونو مالکان وایي واوره ډیره نه پیدا کیږي نو ډیری خلک همدې یخونه استفاده کوي. یو بل کارګر ستار خان وایي
واوره ډیره نه پیدا کیږي، یوازې موټرې وي هغه د محدود ځایونو کې، یخ چې په هر ځای کې پیدا کیږي هر ځای کې غوي نو د دې وجه یې د یخ کاروبار سیدا ډیر خرڅیږي.
بلوری ته د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم له پانګوالو غواړي چې په دې ځای کې د پانګونې لپاره لشته امکاناتو ګټه پورته کړي او د ځان د ګټې سربیره خپل هیوادوالو ته دایمي کاري زمینی برابرې کړي. د صنعت او سوداګرۍ ادارې یو استازي عبدالله عابد وویل
پانګوال کړای شي چې د خپلې فابریکې پوره ماشینري به ګمرکه سل په سده ګمرک دته مکیږي. د فابریکې پر چکم خو مواد وروړي او خو مواد کې څلور پیسه د تحبیب تر چې یو پیسه ګمرک پیغینه او خسته لکه د جواز په اساس د کرای شي چې تجارتي پاسپورت د تا په کومه موده کې هم توزی شي. او یو بل خګړې دادو چې دوی ته صنعتي برېښنا ورکول کېږي. صنعتي برېښنا شپږ اشاریه پنځه افغانۍ قیمت لري.
په خوست کې د صنعت او پانګونې ادارې مسؤلین زیاتوي په دې ولایت کې 310 هغه فابریکې او کارخونه فعال دي چې د فعالیت رسمي جوازونه ترلاسه کړي او په دې فابریکو او کارخونو کې شاوخوا 2000 کارګرو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. په خوست کې چې برېښنا او د اوبو د سړولو امکانات لږ دي، عموما خلک له یخو او یو شمېر خلک بیا له طبیعي واورې ګټه پورته کوي. خو په وروستیو کې
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي، او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځ ته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، دخل منځ ځي. اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر په لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همشته دی په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده او خودو بند بد تاثیر نکی، ځکه چې دوی اگر کم فیزیکی لوازی نه چه ده، فیزیکی حالت چه ده، دوی توان دیر ده. خود دلتا دیر سخت مشکل او سخت زیان چی وینی اگر ماشومان ده. تحقیقات چه خود دلی ده ماشومان ده شپک میشتینه اینه دوی هر چه چیز دکی یه غیل مور پلار زدکی. نکه چه تا پا مور پلار منځ کې تاوتریخوالی وسی، یا په چی غږ باندې خبرې وسی، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسی، نو په دو باندې ډېر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسی د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفي اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډېر غټ او منفي تاثیر لري.
معمولا کوم مسایل په کورنۍ کې جار جنجال لامل ګرځي دلای سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوه ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې چې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تاګ اقدا. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپل وخت سپ کرا شو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري.
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع پته کې دا ده چې د ماشومان او پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېرې کوم جنجال د دوه په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه، سالمه تربیه او بچان آینده که جامعه تا یا مریض تقدیم نکی، نو باید دوی کوشش وکی چه خپل کمه شخړه چی دید دا پا دیر منظم شکل او پا دیر سره سینه بانده حل کی ترچو دا ماشومان دونه صدمه و نمینی.
او که چیر دا وضعیت هم دست دوام و کاندی چوم ربا اقوده او پا کور که جار جنجال نورم زیاد سی؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتیږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعې اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یا د جامعې نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک، تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي، دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، هغه آرامه فضا یې نه خوښېږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي، اصلي هم کېدای شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، تر څو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دننه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دننه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوته ډېر سخته ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جار جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند تر منځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپله شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته ورسره وي، خپله شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی څه کولی شي؟
خو باید خپله، ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وایي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر اوسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم په داسې یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنګ تاوتریخوالی د دوی د مور او د پلار تر منځ اوسي، نو هغه ځي کې ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته تربیه ډېره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې رالوی سوي وي، څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کېږي او دا مشکلات ولري، ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولی شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو که نه؟ که چېرته دو ته وضعیت څه چې نه د منګ کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګ کم فکر چې ده یو بل سره په ټکر کې ده، نو همغه له خاطره شریعت او قوانینو، وضعي قوانینو دا داسې تعریف کړی ده چې نامزاتي هغه دوره ده چې هر یو شخص کولی شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې اوسي، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې اوسي او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې اوسي، نو دا ډېره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وکړي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځ ته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که د دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زوره مخکې بیایي د خلکو لپاره، د دود دستور، دغه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرامه ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور و کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي. دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دو ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږئ د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچاهي نه ده کړې او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په اضطراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله خپلواک صاحب، کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی؟ د دې اساسي بشري حق دی دا چې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، به خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې اوسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی اوسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې د سړي سر خوندي وسي، امنیت دا ده چې سړي ذهن هم خوندي وسي، امنیت دا ده چې د سړي خوب هم صحیح وسي، امنیت دا ده چې د سړي ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو
کې اخته. اصلي عامل همدغه د کورنیو شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کړي او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسي چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو غوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. تابن چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې زی، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوه پلار مور د دوه په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدن راځي جامعه دوی ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د هغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم داده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلي بکګراوند څه رقم دی، دوی تیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي، هغه ته یو دسمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې، نه په پلار خبرې، نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غاړم مثلا تا پلانی الکتا یا پلانی زویتا تا ورکم او تا نکاور تا ورکم صحابه کرام یو ارشوه هغه ده یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک وحی نو هغه ته وایي چې زه غاړم د خپل لور تا درکم دا صحابه کوم ملګری چې دا هغه ورته وایي چې یو شرط باندې چې زه غاړم تا لور وګورم نو صحابه کرام د الکت دی کورته جلوی چې دغه لور ده راضی کوټې ته مخ پټي او بیرته وزي نو دا کم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود هغه وویل کچېرته ما الک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم او کچېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم نو موږ ته لازمه ده چې د هموغوی په پای قدم باندې قدم کېږدو کچېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغوی کور آباده وغلغاړو نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو بال دې چې دو نظر واخیسته کچېرته دو نظر وسي بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کړي او که چېرته دو نظر نه اوسي د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم شخړې راځي بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي او بله اساسي داده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي نو باید دوی درک چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنی وکړي مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنی دي که مور پلار د بعد خوله ولري یعنی دا ښکنځلې وکړي نو طبعا د ماشوم هم به ښکنځلې کې یا هم به بده خوله لري که د مور پلار یو شخړه او کوم سوی تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که نو طبعا د ماشوم هم دا که زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي فامیلې ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي یعنې اولادونه نه اوسي اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله، ډېره زیاته مننه. فقط
په آخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه کړي اولادونه هم لري همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده، شکار وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی اوسې د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ له تاسو مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان او د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کور نه یو کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپلواک. درن دوستانو، دا ودی دیونی دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه فرزه کی چیاست الله ممال او ملګری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل کېږي نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مادر غی د خیال
I'm not afraid.